درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو ویبل خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هر کله کوم په پیل کې واوري د دې سات خبرونه نن په افغانستان او د سعودي عربستان په ګډون د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د روژې مبارکې لومړۍ ورځ ده. د طالبانو د حکومت ستر محکمې تیره شپه په یو بیان کې وویل چې د هیواد په ډیری ولایتونو کې میاشت لیدل شوې، نو ځکه شنبه د کب یولسمه د 1446 هجري قمري کال د رمضان المبارک میاشتې لومړۍ ورځ ده. له دې مخکې سعودي عربستان، قطر، عمان او یو شمېر نورو عربي او اسلامي هیوادونو هم نن ورځ د روژې د لومړۍ ورځې په توګه اعلان کړی ده. پاکستان یو ځل بیا په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو د پاتې وسلو له کبله اندېښنه وښودلې ده. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې د دې هیواد بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان پرون جمعه په خپل اونیزه خبري غونډه کې وویل چې دا پرمختللي وسلې په پاکستان کې دننه په تروریستي حملو کې کارول کیږي. هغه پر نړیوالې ټولنې او د طالبانو پر حکومت ژغ وکړ چې دا ستونزه حل کړي. شغلی خان زیاته کړه چې پاکستان به د تماس د بیلابیلو چینلونو له لارې په دې برخه کې پر طالبانو فشارونو ته دوام ورکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د جنوري په شلمه له لوري وروسته په تیرو څه باندې دوه میاشتو کې څو ځلې ټینګار کړی چې د طالبانو حکومت د هغه وسلې چې د پرزیدلې جمهوري نظام وسلوالو ځواکونو ته ورکړي وي او د په وینا ارزښت یې و میلیارډ ډالر ترسي شي بیرته امریکا ته وسپاري. خو طالبان وایي چې دا وسلې دوی غنیمت کړي دي. د پاکستان د اندېښنو په ځواب کې هم طالبانو تل دا خبره کړې چې دوی دا وسلې په خپلو وسلتونونو کې ساتلې دي او هیڅ بهرنۍ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې کار ترې واخلي. د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت چارواکي وایي چې د افغانستان له لوري هامون جهیل ته اوبه رسیدلې دي. د سیستان او بلوچستان د چاپیریال ساتنې د ادارې مشر محمد رضا علي مرادی د ایران نیمه دولتي مهر خبري آژانس ته ویلي چې د افغانستان په لویدیځ کې د اوریاو او په فرارود او هاروت یا ادرسکن سیندونو کې د اوبو له زیاتېدو وروسته پرون د کب د لسمې په سهار د ایران په خاوره کې د هامون جهیل ته اوبه ورسېدې. د ایرانی چارواکي هیله څرګنده کړې چې له افغانستان څخه د ایران خاورې ته د اوبو بهیر به په راتلونکي کې دوام وکړي. د تیرې سلواغي میاشتې په 21مه په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست علي رضا بیکتلی د افغانستان ویرسنی ته وویل چې د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو لانجه د وروستیو مذاکراتو په نتیجه کې حل شوې ده. خو یو ونه وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بخایي وویل چې له افغانستان سره د اوبو پر سر اختلاف تر اوسه حل شوی نه دی. د کابل او تهران ترمنځ د 1450 مریز کال د اوبو د تړون لبخي افغانستان باید ایران ته په کال کې 840 میلیون متر مکعب اوبه ورپریشتي. او واشنگتن ته د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی سفر پرون وروسته له هغه نیمګړی پاتې شو چې د ولسمشر ډونالد ترامپ سره په سپینې ماڼۍ کې شخړه وشوه. د امریکا ولسمشر زیلنسکی ته وویل هغه مهال بیرته امریکا ته راتلی شي چې له روسیې سره سولې ته چمتو وي.
اساسی او بشری حقوق درندوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د درنو یا شاقه کورونو د زیان پاکه خبرې کوو. لمون سره میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او لیکوال محمد ابراهیم سپیشلای. وړاندې تر دې چې له خاغلي سپیشلای سره خپل خبرې پیل کړو، د دوو تنو خبرې د ماشومانو د شاقه کارونو پاکله اورو.
حضرت بلال ولی زاده د کابل ولایت یو تن اوسیدونکی یم. هیواد ماشومان په ډیر بد وضعیت کې دي. متاسفانه چې سوال دوی ټولی سخت کارونه دوی کوي، غربت دوی ځپلی دي، د هیواد اوسنی وضعیت کوم چې فعلا مونږ تاسو وینو په دې حالت کې ډیری قربانی د غوسنی وضعیت واړه ماشومان دي په ډیرو کمو پیسو یعنی په 15 لس روپو باندې ډیر کمې پیسې دي ډیر سخت سخت کارونه کوي سرک په سر باندې موټرونه دوی پاکي همداسې نور خلک د دوی د وضعیت نه د دوی د مجبورۍ نه غلطه ګټه اخلي په دوی ډیر درانه کارونه کوي
ماشوم د حقوق لپاره یو قانون نشته چې د ماشوم د حق نه حکومت دفاع وکړي پښتنه کوي همداسې دوی ماشومان به مسؤلیت زیږوي همداسې په دوی باندې شاقه کارونه کوي د میندو د پلرونو ناخبري ده د ماشومانو له حقوقو څخه د ماشوم په وړاندې خو زه مکلف یم د ماشوم ما زیږولی زه مکلف یم چې 3 کلنۍ پورې ډوډۍ ورکړم کور ورکړم ځای ورکړم د درس د تحصیل زمینه برابر کړم د موږ وطن څه نه جوړیږي علت یې همدغه داسې په ماشومانو باندې ظلم دومره ماشومان زیږول چې هغه بیرته دوی نسی کولی چې په اقتصادي چارو کې یا په تعلیمي برخو کې په هر برخه کې دغه ماشوم پالنه وکړي نو هغه ماشومانو باندې علاوه په دې چې دوی خدمات نه ورته وړاندې کوي دوی په خپله له ماشومانو نه د عاید منبع جوړوي دوی په ماشومانو باندې شاقه کارونه کوي قانون نشته
دران دوستانو لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل ووس راځو د خبرونې میلمته سپیشلی صاحب په پایل کې درته وایي چې شاقه کار یا درون کار کوم کارونه ته ویلی شو
فرشتجان اول خو تاسو بیا تاسو درنو اوریدونکو ته ډېر سلامونه وړاندې کوم شاقه یا درون کار هغه کار چې د انسان له وسه وتلی کار وي هغه ته موږ درانه کارونه ویلی شو هر انسان یو توان یو اندازه لري هر څوک که نر دی که ښځه ده که ماشوم دی هغه خپل یو توان لري کله چې دوی ته د توان زیات کار وسپارل شي نو دا ته موږ شاقه یا درون کارونه ویلی شو چې هغه دا نه شي اجرا کولی خو د وچې مجبوري د لاسه دی یو کار اجرا کوي دا درون کارونه دي لکه ماشومان چې په د خټو بټو کار کوي مثلا په مستریخانو کار که یا مثلا په ګودامو کارونه کوي دا چې کوچنیان باید لار سي مخته ته لار سي درس وایي زده کوي چې موږ له بده مرغه یو شمېر کسانو درانه کارونه چې په پکی دا ته موږ درانه کارونه وایي چې دا قانون مخې جرم بلل کیږي ځکه د کوچنیان وخت د کار نه بلکې د زده کړو دی
bale تاسو فکر کوئ ولی په افغانستان کې ډیری ماشومان دل کېږي چې دوی په درنو کارو باندې اخته دي علت څه غني
دا نه یوازې اوس تر مخه هر هغه ټولنه نه یوازې افغانستان بلکې هر هغه ټولنه چې اقتصادي کمزوري کورنۍ نس کولای چې د خپل کورنۍ د غړو نس مور کې په تنه پټ کې نه بیا دی د ډېر څنګه چې مور پلار خواري کاږي اولادونه یو خواري ته اچي په کار کې سبا اخته کې یو پرځ د کوټه واسطه یې ځکه اقتصادي مشکلات له عمل باندې نو بیا دی کوشش کوي چې اولادونه ډېر پیسې وتراوي نسبت تر نورو نو بیا دا فکر نه کوي دا په کوم ځای کار کوي نو هغه چې ما وویل چې په مستریخانو کې شاملې دي مو ټاپو مستریخانو کې شاملې دي خوشو بټو کې شاملې دي په ګودامو کې شاملې دي تر څو دې ته څو پیسې بلابل راوي دې ته فکر نه کوي چې هلته پلادومه درانه کارونه کېږي نو دغه درانه کارونه نه یوازې دوی بدن ته تاوان رسوي بلکې دوی پر روغتیا او پر اروایي پوهنه باندې هم ډېر تاثیر کوي پر اروایي باندې تاثیر کوي او دوی د بېلابېلو اروایي ناروغیو سره مخامخ کېږي ځکه دوی کار نه شي کولی هغه استاد یا څوک چې په غلطه مشر دی هغه په دوی باندې په زوره کار کوي حتی په دې ځای کې ما ولیدل چې وهلو ټکول ورکوي ماشومان ته جبته ځکه چې وایي ته موږ پیسې ورکوو ته باید موږ ته کار وکړي نو دغه وهلو ټکول دغه روزانه درانه کارونه د ماشومانو پر روغتیا باندې سخت ناوړه تاوان پښی او دا په دې خاطر چې په کورنۍ کې اقتصاد ډیر کمزوري دي دا غي اقتصادي مشکلات له امله باندې نه یوازې اوس بلکې هغه په خوایي وختو کې هم یو شمېر کورنۍ د دې چې خپل کوچنیان په شاقه کارونو ته اړ باسي او یاده کورنۍ و چې تاسو سرپرستان درلودي دا کوچنیان خپل کورنۍ سرپرستان ونه یو درنه کورنۍ چې کوچنی پر ورو باندې بار کې دا کله امکان لري مثلا کور د مور په غاړه کې و یا اټمانه ورونه و خو په غاړه کې ویني مجبور و چې درانه کارونه وکړي تر څو څه زیات پیسې پیدا کړي او د خپل اروپا ته کورنۍ چې د په غاړه کې دوی یو دغه نس مور کې تانه پټ کې دوا او درملو غو خوړي ولا بل مخه په افغانستان کې خوست یا اوس یې مخ کې دوام ګرانه ده مثلا دوی هم ګرانه ده ورسره شان ټول ګرانیږي نو اته داس کورنۍ چې د ماشومان به درانه کارونه کوله خو لا دغه چې لري نسو پیا کولای بوجه په غاړه یې په انبار باندې ګرځل د انبار کاغذان به ټولونه د خپل داس کار دی چې دوی به سار او تل سا وختي ولمره ملا پر ځانو باندې وځو د شپې تر وخت پر مجزو نو دا نه په ډوډۍ ماړه لڅ پښې لڅ سار په یخو په دوبي کې په د مردار کسب دانی کې بغزل چې دوی د توې چې ارخې تاوان یوته نو شخه کارونه یا درانه کارونه خلک تي په ماشومان باندې په کوچنیو باندې چې دی اقتصادي کمزوري
د دې ترڅنګ د ماشوم له حقوقونه یا د ماشوم له حق نه بې خبري څومره د دې لامل کېږي چې دوی په ماشوم باندې درانه یا شاقه کارونه کوي؟ ځکه افغانستان کې موږ داسې کورنۍ ډېرې لرو چې دوی زده کړې یا بیخي نه لري یا کمې زده کړې لري. له قانون نه بې خبري څومره د ماشومانو د درنو کارونو علت کېدلی سي؟
دا یو علت دی. خلک غلام کوي مثلا په دې خاطر کې چې نس مول کې نو خره وایي وروره زه پوهېږم چې اته مور پلار وکړه په اولاد باندې پېرزو ده، مګر څنګه وکړي؟ مجبوره دي چې هغه ډوډۍ پیدا کړي ورته وایي ولاړ زه یې خوړې وکړه. داسې د ماشوم له حقوقو څخه لکه څنګه چې شاید زموږ کورنۍ نه دي خبرې، اول حق په مور پلار باندې د زده کړو لري. نو دوی زده کړو ته ناست دي، کار چې هسې خپله معلومي ده چې دوی د ماشوم د حقوقو په اصولو په برنامو په دغه باندې هېڅ نه دي خبر، نه یوازې دا زموږ په ولسوالیو کې بلکې په ښار کې دي خلک نه دي خبر په دې باندې. هغه ځان ته چې پوه کسان وایي هغه نه دي خبر. نو په دې اړه باندې دیني علما، ښوونکي، د پوهنتون استادان، لیکوالان، هغه څوک چې ځان ته یو څه وایي، پوهه وایي، د حقوقي بشر مدافعین، مدني فعالان، هر څوک چې په ټولنه کې اوسېږي او په یو څه پوهېږي د ماشومانو په حقوقو باندې، هغه باید خپل غږ پورته کړي او دا ووایي چې دا ماشومان یا کوچنیان لکه ګلان غوندې په لږ بې پروایي خدای مکړه خزانېږي. نو ډېر توجه ورته پکار ده، او باید توجه په دې خاطر هم ورته پکار ده، نه یوازې د کورنۍ لپاره بلکې د هېواد راتلونکي دي، د یوې ټولنې راتلونکي په دا ماشومانو باندې ولاړ دي. ته وګوره په اروپایي او غربي هېوادونو کې خلک د پردي هېوادو ماشومانو کورنۍ راولي، ډېرې حمایه کوي په دې خاطر چې باید راتلونکي وخت لپاره خدمتونه وکړي. نو دا چې په خپل وطن کې غوښت خو بېخي لازمي پکار ده چې دغه کوچنیانو د درنو کارو مخه ونیسي او تر هر څه لومړی د پوهې په زیور سنبال کړي، تر څو یو ښه ارامه او خوشحاله ټولنه موږ په راتلونکي کې ولرو. که چیرې په کومه ټولنه کې کوچنیان په درنو کارو اخته وي، مکتب ته نه ځي، روغتیا ته پام نه کېږي، حقوق ته پام نه کېږي، نو هغه ټولنه د راتلونکي به د بدبختۍ سره مخامخ کېږي. ځکه موږ وایو چې دا کوچنیان لکه نهالګیان چې کښېنه د راتلونکي لپاره به بیا ګلان کېږي، باغچه به ځنې جوړېږي، باغ به ځنې جوړېږي. نو یو هېواد هم دغسې دی، د هېواد راتلونکی د سرګردانۍ سره مخامخ و، نو ټول ژوند به د سرګردانۍ سره مخامخ کړي. که غواړو چې موږ خپل راتلونکي روښانه کړو، خپل د ماشومانو راتلونکي روښانه کړو، خپل د هېواد راتلونکي روښانه کړو، نو باید تر هر څه لومړی ډېر تمرکز مو پر کوچنیانو باندې، چې په کوچنیانو باندې تر هر څه لومړی زده کړې وکړو، د هغو په حقوقو باندې ځان پوه کړو. داسې ونه وایي چې زما زوی مکتب ته ځي نو څه کوم، یا زما د همسایه زوی هم زموږ د وطن دی، زما د ماما زوی زما د وطن دی، یوازې زما په بچیانو باندې وطن نه سمېږي. چې ټول لاسونه سره ور نه کړو، هغه ته د همسایه په حال باندې ځان خبر نه کړو، اسلامي اصول دا څخه یو څه پاسته کې ورته وایي چې پیسې موږ در کوو، په وړاندې کوچنی مکتب ته واستوه، بیا ټول ورځ په کار پسې مې واستوه، نیمه ورځ کار کوي، نیمه ورځ مکتب وایي. نو دا ټول حقوق د ټولو مسؤلیت دی، نه یوازې د یو چا، د ماجد د ملا مسؤلیت دی، په مکتب کې د ښوونکي مسؤلیت دی، په پوهنتون کې د استاد مسؤلیت دی، هر څه په ټولنه کې ټول مسؤلیت دی چې خپل راتلونکي ته پام وکړي. دا پام د ماشومانو ژوند ته پام کول دی. که چېرې خدای مکړه ماشومانو ته پام ونه سي، بیا موږ نه وایي چې موږ راتلونکي لرو، نه به موږ تاریخ لرو، نه به کلتور لرو، نه به هېواد لرو.
په مرکه کې اقتصادي ستونزې یادې سولې چې د ماشومانو د درنو کارونو سبب کېږي، د ماشومانو له حق نه ناپوهي یاد سولې چې دا په ماشوم باندې د شاقه کار لامل کېږي. په دې خبرې وکړي هغه کورونه چې ډیر ماشومان نړۍ ته راوړي، حال دا چې اقتصاد ډیر زیات ضعیف وي، دا څومره د دې سبب کېږي چې بیا هم دغه ماشومان بیرته شاقه کار وکړي د خپل ژوند د پاتې کېدلو لپاره؟
روسیا هم دا یو ډیر مهم ټکی دی، د تدبیر منزل چې ورته وایي، کورنۍ ژوند دې ته پام کول ډیر مهم دی. ډېر کسان چې ورته وایي چې د اولادونو پیدا کوه، دوی وایي ځا روزي خدای ورکوي، یا د نبی اسلام امت موږ ډېر و. په ځینو خلکو کې دغه اصطلاح ده اوس پرسته، وایي موږ د نبی اسلام امت ډېرېږي. نو د نبی امت ډېر که خو په کم شرط ډېری، چې نسر مړولی، ته یې نسر پټولی، په تاسې نه پوهېږي. نو دا کورنۍ ژوند ته پاملرنه، بیا به زه په عامه خواو پورې تړم چې مور ته جوابتن نه یې، پلار ته جوابتن نه یې، عامه پوهاوی نه تزه کړي، هغه بیا په دې نه پوهېږي. وایي زه نشم اولادونه ډېر څه پروان لري، نو څه تاوان دی که دوی چېرې یو مور تعلیم یافته یي، یو چا په خپل لور باندې تعلیم کړی، یو چا په خپل زوی تعلیم کړی، هغه بیا اولادونه سره وکړي، هغه دواړه مخکې نه مخکې پلان جوړوي چې موږ باید څو اولادونه پیدا کړو. دونه اولادونه پیدا کوي چې دوی په تعلیم باندې ورسېږي، دوی په زده کړو باندې ورسېږي، دوی تر یو ځایه پر درې منزله پورې ورسېږي، هغه بیا خپل ځان ته یو بله ښه ښه کورنۍ جوړه کړي. ما ځینې کسان چې لږ ماشومان یې هغه په ډوډۍ ماړی د غو رنګ لر ښایسته یي نسبت کسانو ته چې اقتصاد یې کمزور یي، هغه داسې ډنګر ډنګر وچ وچ ژل ژل ناجوړ ناجوړي. او هغه کورنۍ چې کوچنیان یې لږ یي، مور پلار یې په پاکۍ هم رسېږي، په دوا هم رسېږي، په ډوډۍ هم رسېږي، یو نیکې ښه کالي هم په اغوندي. نو په کار ده زموږ کورنۍ چې دغه ټکي ته هم ډېر پام وکړي. ډېر اولادونه په کار نه دي، یو اولاد یي، دوه دي، خو اله سالي دي. دا چې لس اولادونه یې کوڅې په ډکې نور خلک ځي په عذاب وي، نو د دې خدای نه دي فرشد یو اولاد دی نو پدی کی کورنۍ ډیر غلری چې لوی مسستری چې دا د مخ شاوډونه پیا کی باید پلان د مخ وای چې دا خو داسنه خوشې پیدا سو دا ډوډۍ غواړي دا پلن غواړي دا روزنه غواړي دا به سبا خپل ځواني دې بل کورنۍ جوړي نو کته د تعلیم ته پام نه کوي وخت ته پام نه کوي بس ما دې وبم شو د نبی وبد تیروم دا نه باندې څه خبره دا نه دا لا وای نه رسول وای او نه هم ټولنه وای په کار چې موږ تاسو خپل د کورنۍ تعداد ته فکر وکړو د خپل اقتصادي توان سره چې څونه اقتصادي توان لرم ایا دا زه شر او دونه مړولای سم که دوه دونه سم مړولای سم دا شل چې شل اولادونه مې کوڅه په دکې شل کې یا دوه اولادونه مې او مکتب په وخت لاړ سم شخوا پاکي هم تربیت راسه کړی او پراتونکي دی شخ په کورنۍ ته جوړ کی نو په دې کې تاریخ شپ شته نو وکړه دا ډیر مهم پښتنه ده چې کورنۍ خپل اولادونه شمیر هم باید ډیر پام وکړي او کچیر پام ونه کی بیا به کورنۍ د زړه او سن سره مخامخ په دې خاطر چې پلاډونه ګټي چې هغه اولادونه د نسنه بسیږي ورینه بسیږي نو دوی په دوا چې ورسیږي په کلمې چې ورسیږي دا ولادت په پرمایش بچی ورسیږي مجبورې چې اولاد کوځل کوڅه ته ولاړ چې کوڅه ته ولاړی اته چې په کوڅه کې وکړه د غوښتنه سره برابر ولای نه بیا په کوڅه کې شرط وکړه بیا جنو پلار مور ګلم نه کوي چې زما د زوی سره داسې وسو یا زما د لور سره خدای مکړه داسې وسوله
bale specialist صاحب ترې وزه تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه چې درته واضح کې دغه ماشومان چې سار تر بیګال کور نه بیرون ګرځي درانه کارونه کوي طبعا واضح خبره ده چې ځینې د سي مسایل سره مخ کیږي چې هغه جرم وي هغه د قانون خلاف وي پراتلون کی کې له دوه ماشومانو نه څه ډول ځوانان جوړیږي
یو څو کسان د کوشن چې د شپې نه وخت کور ته ځي یا ساوخته کور ته خروځي یو شمېر کسان هیڅ خناوله جنسي استفادام کوي د خپل یو بل ناوړه کار دي دا کسان ول چې د سن سره پیښوي دي نو د دغه څخه چې یو کوشنای چې نه تعلیم کوي نه په خپل حق خبر د بچو حقوق خبري او د جنسي تیرش کارم سي دا یو قدمن کوچنی دا پراتن کې به د خپل غواړي چې دا څه څوک جوړ شي چې په ټولنه کې د ټولې په اړه وژو بار سي دا یو بدماشي یو لوچک به یو پایلوچ به ځکه د څنګه څنګه ته لار وشي د خپل په حسابدانۍ سره د سوي د حسابدانۍ سره د څه د کړی دا څه کوچنیان نه وایي چې ټولنه ورانه وي بلکې ټولنه لپاره یو لوی ناسور دی ما وایي چې ټولنه به نه ورانه شي بلکې ډېر ډېر تاوان ته پېښیږي زه وایم چې په دا کې دولتونه ډېر مسؤلیت لري د کوچنیان لپاره چې کوم څنګه دي نړیوال بهرنیان کورنیان خلیان هر څوک چې جد په یاله باندې مسؤلیت لري چې دا ټیکټ ډیر پام وکړي کوالی چې ټولنه ښه جوړه سي راتلونکي ښه کورنۍ ولرو ښه ټولنه ولرو ښه هیواد ولرو باید کوچنیانو هر اړخیز ته حقوق ته پاملرنه وکړو چې بیا دې په راتلونکي خدای مکر دا کسان چې ښوونه روزل سي دا کسان بیا په مکتب نړۍ دا کسان بیا د پل نړۍ دا کسان بیا وطن ته ورانه جوړي خپل ورور وژني خپل خور وژني اته خپل مور پلار په احترام نه پوهي څو ځان پیژني خدای نه پیژني خدای نه پیژني نو ټولنه به څه پیژني مور به څه پیژني پلار به څه پیژني نو دا اگر د بترګر زیاته چې په دې ټولنه کې هرڅه غواړي چې شجر ولري باید خپل ټولنه دا ناسور څه څنګه خلاص ولای شي چې د کوچنیانو حقوق ته ډېر پاملرنه وکړي
bale تاسو د موضوع ته اشاره وکړه چې اقتصادي ستونزې د دې لامل سي وي چې خلک خپل بچو باندې درانه یا شاقه کارونه وکړي درته وایي سپیشلای صاحب نن چې دوی په ماشوم باندې یو لس روپۍ سل روپۍ ګټي د دغه ګټه به زیاتوي او که په راتلونکي کې به زیان د دې ډېر زیاتوي
دا خو داسې ارزي ګټه ده مانا دا نن نه سمور کې سبا بیا څه کوي سبا بیا لږ څه غلي نو دا د دې کورنۍ وروسته قیامت پورې چې ژوندې وي دغسې حالت سره به مخامخ وي که چیرې مور پلار یې خپله د کورنۍ ساتنې ته اوږه ورکړي او دا پروا نه لري څه بوج به وي مشکلات به وي هر ورځ بیا غوښه نه خوري په میاشت کې ورځ غوښه وخوري په شلومبی وروړي دی وخري مګر اولاد چې مخب ته واستي د اولاد حقوق ته پاملرنه وکړي خامخا دا نه دی یو اعلی درجه ټوکر کاجی په واغوندي یا یو متوسط ټوکر دی واغوندي و چې وروړي دی ورکی مګر مخب ته دی واستي حقوق ته پاملرنه وکړي نو دا به د دوی پر خپل اولاد باندې رحم نه کوي بلکې په ټول ټولنه باندې رحم کوي او کچیر داسې ونه کی چې دوی ودا 150 پیسو ته وګورې داسته یا په دړي کې وایي کلوخ ماندان پایماندان دی پر لټ باندې پښې شو دل دي چې هغه ورته سره پیسې خلاصې نو د کوشانو ګټه به سي کوشته خو هغه خپل ځان نه ساتل خپل ځان نه سیمړول خپل ځان د جنسي مسایل څخه نه ساتل دا به ګټه سي خو نو لږ ګټه راوړي چې هغه ما ځای چې وایي شو پتی راځي نو په کار کې مور پلار یا د کورنۍ بل مشر یا یو همسایا د دې پر کورنۍ باندې وره مې ورته وایي چې قربان لري خور یا ورور د اساسو مخفت واسطه څو ورځې د 50 غواني د ورځې په تاوړي 50 غواني 10 غواني 30 غواني زبر په کوم څه پیاد وي دا به دې ګټه دا نس دا نه په ځمات ګټل کېدلې دا زه د کوم په کلی کې خانان لرو دا چې څوک درو په زکات یې ورکې په خیرات یې ورکې خو د ماشومانو شرایطو کې توجه وکړي نو کدا چې ونه کې به په ټولنه کې غلا لرو، په ټولنه کې به بدمعاشان لرو، په ټولنه کې به د قانون ماتون کې لرو، ټولنه کې به د مخدره مواد قاچاقبران لرو، خپل به محتاجین لرو، اره بلا به په ټولنه کې. خو که چیرې د ماشومانو یا د کوچیانو حقوقو ته پاملرنه وسي، بیا به یو روښانه پرمختللی افغانستان ولرو، ټولنه به مو جوړوي، مکتبونه به مو فعال وي، پوهنتونونه به محصلین ولرو. خو له بده مرغه که چیرې موږ خپله بدون توجه ونه کړو، مور و پلار په دې کې ډېر غټ مسؤلیت لري. په دې کې هر هغه څوک ځانګړی مور و پلار د کورنۍ مشران مشر ورور دا ډېر مسؤلیت لري چې دغه خپل اولادونو ته، خپلو کوچنیو وروڼو ته، خپلو کوچنیو خوندو ته ډېر متوجه سي، او له دغه شغه کارونو څخه را وګرځوي او حقوقو ته ډېر پاملرنه وکړي. دا به د یو ښه افغانستان لپاره، د یو ښې کورنۍ لپاره، د یو سالم انسان ټولنې ته وړاندې کولو لپاره یو لوی کار به کړي. په دې کې به بیا دوه ګټې کړي: یو به ټولنه ارامه کړي، بل به د لوی خدای جل جلاله رضا ترلاسه کړي. دا چې موږ مسلمانان یو، موږ ته د راسته د خدای رضا مهمه ده. زموږ اسلام هم ورته وایي چې تاسو کوچنیو شفقت وکړئ، مهرباني وکړئ، زموږ ټولنه به ته وایي د کوچنیو لاسنیوی وکړئ. نو په دغسې مرسته باندې، په دغسې همت باندې، په دغسې ملاتړ باندې موږ هم د خدای رضا سره ولای شو او یو ښه راتلونکی لرو او جوړ روغ افغانستان درلودلی شو.
تاسو یادونه وکړه چې په ښوونځي کې استاد، په پوهنتون کې استاد، د مسجد ملا امام، دا ټول کسان کولای سي چې د ماشوم د حق پاکله کورنیو ته معلومات ورکړي. که دا موضوع لږ نور هم راته روښانه کړئ چې عامه پوهاوی د ماشوم د حقونو په برخه کې چې هغه خوندي واوسي، د ماشوم حق، دا څومره مهم دی؟
اما پوهاوی په هر څه کې مهم دی. که موږ غواړو چې خپل کوچنیان له درنو کارونو څخه، له نورو مشکلاتو څخه خلاص کړو، ښه کورنۍ ولرو، یو ښه ټولنه ولرو، په دې کې عامه پوهاوی خو بیخي لازمي او ضروري دی. نه یوازې په هر اړخ کې چې موږ په ټولنه کې اړتیاو ته لرو، ځکه عامه پوهاوی دغه معنا ده، معنا ده عام ولس پوه کول. کله چې یو څوک پوه شو په دې باندې چې دا کوچنی هم حق لري، لکه څنګه چې زه په ټولنه کې حق لرم، دا کوچنی هم دغونه حق لري، نو بیا دوی متوجه کېږي ورته او دغه حقوق ته پښو نه لاندې کوي. بشري حقونو د مسؤلینو کار دی، څوک چې په دفترن کارونه کوي، د نړیوالو موسساتو چې په دې باندې د پروژې اخلي، د هغه کار دی، خپله د پوهنتون د استادانو کار دی، او تر ټولو ټولو غټ مسؤلیت چې موږ په ټولنه کې خلک دا خبر ته غوږ نیسي، هغه د مسجد ملا امامان دي. که زموږ ټولنه یو مذهبي ټولنه ده، تر هر چا د ملا امام خبر ته ډېر غوږ نیسي، او دا خبر د اسلام سره تکرم نه لري، بلکې د اسلام له نظر څخه موضوع ته وڅېړي. د اسلام له نظر دا خبر ته واضح کړي چې اسلام کوچنیانو ته ډېر درنه کول کړی دی، اسلام انسانیت ته ډېر درنه کول کړی دی، اسلام بشر ته ډېر خور کړی دی. او په تېره باندې د اسلام پیغمبر وایي چې هر څوک چې پر کوچنیانو شفقت نه کوي، د مشرانو درناوی نه کوي، زموږ څخه نه دی. دا یو حدیث شریف ملا امامان د مسجد مایکروفون څخه وایي، جمعه ورځ په خطبو کې وایي: ان شاء الله زه فکر کوم چې په عامه پوهاوي کې به ډېره غټه ونډه درلوده سي. دغسې لیکوالان په لیکونو کې وایي، شاعران په شعرونو کې وایي، او تر څنګ راډیوګانې ډېر غټ رول لري، ځکه چې زموږ په ټولنه کې برق نشته، شیدون نشته، لکه څنګه چې په نورو وطنونو کې دی. یعنی انټرنیټ دومره فعاله نه دی چې خلک ټلیفونان وګوري یا سوشل میډیا ډېر وګوري. نو زموږ په کلو کې، ډېر په ټول کلي کې خلک د راډیو څخه ډېرې ګټه اخلي، او د راډیو خبرو ته ډېر غوږ نیسي، او راډیو هر ځای اورېدل کېدلی سي. په لږ وخت کې ډېر کسان ته ډېر معلومات ورکولی سي. نو په راډیو کې چې د عامه پوهاوي خبرې وسي، په ډېر ساده ژبه، د ولس په ژبه، نو هغه بزګر ته هم رسېدلی سي، یو خور چې ناست وي په کور کې هغه ته هم رسېدلی سي، یو څوک چې بل کار کوي. هر کار په ټولنه کې د راډیو ژبه ټول هم مؤثر دی. نو د مطبوعاتو خلک ډېر مهم دي. هر څوک چې په څه پوهېږي، باید خپل تروسه باید غږ پورته کړي دغه ماشومان د حقوق په اړه باندې. نو موږ بیا کولای شو چې خپل مرام، خپل مقصد ته ورسېږو. او که چېرې موږ تاسو سره ځان ناست وو، نه یوازې به مو ځان تاوان رسولی، نه یوازې به ټولنې تاوان رسولی، بلکې د خدای جل جلاله او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دغه هم راڅخه ناخوښه شوي، چې دا نو بیا ډېر لوی تاوان دی.
په آخر کې به د تاسو نظر هغو کورنیو ته ولرو چې همدغه اوس اقتصادي خرابه ده، ماشومان ډېر نړۍ ته راوړي، دغو د قانون په هکله معلومات نه ترلاسه کوي، یا دا ده چې عامه پوهاوی اوس نشته په افغانستان کې. بل موضوع دا ده چې اقتصاد ضعیفه ده او په وړو کوچنیانو باندې درانه کارونه کوي. تاسو به دوی ته څه ویل ولرئ؟
تر ټولو درمه خو دا خبره ډېره مهمه ده چې کورنۍ خپل اقتصادي توان ته وګوري، چې زه که چېرې دغه اولادونه ډېر کمه، زه په دوا رسېږمه، زه په کالو رسېږمه، دا ته به ډېر پام وکړي. کله چې مور و پلار یو کار په پلان باندې را شروع کړي، نو که د کار ته متوجه وي، دا ډېره مهمه خبره ده چې کله مور و پلار دغه ټکي ته پام وکړي، نو بیا هغه د اولادونو په تعلیم رسېږي، په مکتب رسېږي، بیا هغه شاک کارو ته نار کېږي، خدای خدا بدلالۍ ته نار کېږي، تعلیم ته به ځي، مکتب ته به ځي، درس به وایي، پوهنتون به وایي، لوړې زده کړې به کوي، د وطن خادم به جوړېږي، په روغ صحت باندې. په دې خاطر چې مور پلار به د کوچنیوالي څخه ده ته د دوا پاملرنه کړي، ده ته به داسې غذا ورکوي چې هغه قوي قوي غذایي ښه غذا ورکړي، ځکه مور پلار په دوو اولادو باندې وس رسېږي چې شی ونازوي، د پلار د ماسره برابر اولادونه به وي. او تر څنګ بله خبره دا ده چې دا دغه ډیر ورځونه زیږول د مور لپاره هم لوی تاوان دی، د مور روغتیا لپاره هم لوی تاوان دی. هغه مور چې ډیر ورځونه زیږوي هغه تر عمر ناجوړي پرتی ناجوړې مریض وي، هغه د اولاد په پاکي پسې خپل ځان ساتلی، نو اولاد به څه وساتي؟ نو په کار ده چې عامه پوهاوی عام سي، د ماشومانو یا کوچنیانو حقوقو ته پاملرنه وسي، د درنو کارو څخه وګرځول سي، او تر څنګ د مسجد څخه د هغو د حقوقو غږ پورته سي، د مکتب څخه د هغو د حقوقو غږ پورته سي، د پوهنتون څخه او د علمي مراکزو د مدني ټولنو د ځوانانو او لیکوالانو شاعرانو خبریالانو د راډیو د سپیکر څخه دا غږ راپورته سي، نو پر خلکو به تاثیر وکړي او خلک به مثبت لور ته روان سي.
قدرمن دوستانو دا و د دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه، په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د درنو کارونو د زیان په اړه خبرې وشولې. او لمک سره مل مواد د بشري حقوقو په برخه کې فعال او افغان لیکوال محمد ابراهيم سپېڅلي تربیه فرزه کې چې است الله ممل او ملګری.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه، زه سید شنواره مو تاسو د ونې د پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادي ځانګړي ومه ورسره بولم. نن خبرېږي چې امریکایانو له ټرافیکي بیروبار نه فزې تراغلي او خلکو لپاره د بیروبار لمنځنه الوتونکو لومړنۍ موټر جوړ کړ. د ډیجیټل کرنسی له نړیوال ستر صرافي نه د یو نیم میلیارډ ډالرو د غلا په کیسه مو هم خبروم او نو ډیر څه بدته ولرم. خو تر هر څه لومړی د ونې د مهمو پیښو د سرټکی. نړیوال کرکټ کې د افغانانو نه تمیدونکي سفر. افغان لوبډلی یو وار بیا د کرکټ پنځونکو هیواد انګلستان فز پزمکه ومخله. نړیوال مبصرین ویلي غټ لوبډلی سملول اوس د افغان لوبډلی عادت ګرځیدلې.
دا ډیر یو غټ لاسراوړنه ده. په دې هیله چې د سیمه فائنل ته هم موږ کوالیفای وکړو، د موږ لوبډله کې د قابلیت سره د ظرفیت لري چې اصلیا ته ماته ورکړو، د اصلیا له لوري په سیمه فائنل ته لاړ شو. په مالی لحاظ باندې لوبغاړو لپاره ډیر زیات خبر ده، په مالوي لحاظ د ملت لپاره ډیر خبر ده. د افغانستان لوبډله داسې لوبډله نه ده چې سړی دې په وسط داسې یو عادي ټیم وګڼي، بلکې دا رایزنګ ټیم ده په دنیا کې چې اوور سر پلی دی ډیولپمنت پاته روان ده.
کله نسې موږ دغه لوبه وکړله، زه په ټولنیزو رسنیو کې ګورم چې افغان کاسون راځي د افغانستان ملت او د افغانستان ملي کرکټ ټیم ته مبارکي ورکوي. دوی ته هم مبارکي. خو چې دغه د بایکاټ کمپین په لاره باندې اچول شوی، ما یو کاسون ونلی د دوی راغلي د افغانستان ملي کرکټ ټیم دفاع کړی وي او دغه اشخاص راځي د افغانستان ملي ارزښتونو باندې لګیږي. دا د موږ ټولو وظیفه ده چې موږ د دې دفاع وکړو. په ځینې سیاستونو اوس هم خپل شخصي هدف یا شخصي ګټو پسې ګرځېږي، نه ملي ګټو پسې.
سوریه کې د طالبانو د کشرانو ورونو لوی ملي جرګه احمد اشرا د هیواد سلګونه استازي د سوریه راتلونکي ټاکلو ته ورټول کړي. خلک پښتنه کوي چې طالبان کله د خپل سوریایي او کشر ور احمد اشرا په نقش قدم باندې ملي ګامونه اخلي.
د طالبانو چې کوم حاکمیت دی، د هغوی له اسلامه تعبیر هغه منحصر په طالب دی. یعنی دا داسې یو تعبیر دی چې نه یوازې د نورو انساني ټولنو د لوري مردود دی، بلکې په اسلامي متونو کې، په اسلامي منابعو کې او په اسلامي اصولو کې هم دغه ډول له اسلام نه تعبیر شتون نه لري.
او په مادرید کې د طالبانو د مخالفانو بله غونډه د هرات امنیتی پروسې دولسم کانفرنس کې د طالبانو ضد ډلو او د افغانستان د راتلونکي په اړه بحثونه شوي دي، خو په ملي ارزښتونو نه پاللو هم نیوکه شوي.
د یو ګروپ د یوې ډلې د یو فکر کسان هلته سره راټول شوي وو. نو دا چې داسې کنفرنسونه چې په ملي اجنډا راټول نه شي، نو زه فکر کوم چې یوازې قومي، سمتي یا ایدیالوژیکي اختلاف په اساس باندې چې هلته راټولېږي، نو داسې کنفرنسونه د افغانستان مشکل حل کولی نه شي، بلکې د افغانستان مشکل نور هم مشکل تر کوي.
بیا هم ستړي مشي. د د تیرې اونۍ په زړونو ملهم لګوونکې خبر دا و چې افغانستان په نړیوالو ورځنیو سیالیو کې انګلستان ته پرله پسې دویم ځل او د چمپیئنز ټرافی سیالیو کې په لومړي وار تاریخي ماتې ورکړه او دا لوبډله یې چمپیئنز ټرافی کې تر سیمی فاینل د مخته تک پر ځای سیده کور ته واستوله. د انګلستان کرکټ بورډ او لوبډلې ته تر دې وړاندې د برېټانیا د پارلمان یو سل شپېته غړو او د افغانستان د سیاستوال فوزي کوفي په مشرۍ د فعالانو یوې ډلې ویلي وو چې دغو سیالیو کې افغان لوبډلې سره خپل لوبه لغوه کړي، ځکه د دوی په باور چې افغانستان کې واکمن طالبان د ښځو حقونو ته درناوی نه کوي او د کرکټ ملي لوبډله هم نوره ملي نه ده پاتې بلکې د طالبانو استازیتوب کوي. دغه بحثونه پخپله د انګلستان او افغان کرکټ لوبډلو ترمنځ د چمپیئنز ټرافی له دغې لوبې یوه ورځ مخکې هم ګرم شول، چې په ځواب کې افغان لوبډل مشر حشمت شهیدی خبریالانو ته وویل دوی د ښځو په ګډون هر څوک په کرکټ کې لوبېدل او لیدل غواړي، خو افغان لوبغاړي یوازې د کرکټ میدان کې لوبې کنټرولولی شي، د باندې سیاستونه د دوی کار نه دی. بلخوا انګلستان نه پاتو منډو د تاریخي لوبې ګټلو د لوبو د مینوالو نه زیات سیاسي نظریات او بحثونه توده کړو. په افغان کرکټ بورډ کې یو سرچینه ازادي راډیو ته وایي انګلستان یې د پردې تر شا له اوږدو مذاکراتو بحثونو وروسته